چهار شنبه ده ده بجه یا تنبلی یو دیرشمه ده سپتیمبر دوویشتمه. السلام علیکم و سهار بخیر. ده آزادی رادیو خبرونی پا لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلیجی. پا ده خبری مجله که آوری د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. د یوه شنونکي مرکه هم پر همدې موضوع خپرو.
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه به اخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي ورکړل شي.
دو دنیم نیست که مون ماشین ده اقتصاد بیخی لحد به اندازه دید رفتادی مشکلاتو که استو تراغوست افغانستان اسلامی امارد دی مونگا ماشو غم اونی که مون بردیر غط مشکلات سر مقام افسیم.
دا خبری مجله ترو اونی موده پایل خبرو میکیجی. دهیم صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. ښاغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استازو سره پخواني ولسمشر حمید کرزي هم کتلی دي. ښاغلی کرزي په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یوه ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالي ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې دې هېواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته له ځانونو سره لېږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وژې پر څلرویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د سېشنبې په ورځ پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنه باندې او لینډ ماینز ویکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هغه زخمي دی، نور ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانګ ترمنز لاره بند کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت یې هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیمې برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل که ایران د تړون منی واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دښمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاو خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیمه فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بې پوره وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څلا سراوړنه نه لرله او څه کاری نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ افغانستان لږ یاد کړ. احمد شیبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسی مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا ووم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و. په دې معنا چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډېر زیات بحث و نه کوي، نه یوازې چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوی فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته ښاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډیر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف دی لوی موضوعات او لوی بحثونه وو، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانانې واقعا مشکلات سره مخ کړی، لکه د کورونا ناروغتیا یا کووید ترڅنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغیرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
ښاغلی همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنا ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیلې دي چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي؟ په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دوی باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې به راشي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دې ته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د اوسني نظام لپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویم موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریم موضوع دا ده چې افغانستان او اوسني نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي، او پری نګدی چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو د غیر متحدین یا د نړۍ د امنیت پر مقابل د ترسانو په واسطه وکارول شي. دغه شرایط کې چې طالبان ومني، نو بیا لکه څنګه چې ښاغلی بایدن ویل، دغه ډیپلوماسي څخه به دوی کار واخلي او دغه لاندې به طالبان حمایت او دوی سره به مرسته وکړي.
د ناټو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم مول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به سفی ولستان اگزایره تو وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په باب سره غلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړي چې خاینه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکټینګ کړي او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړي، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک تر رسیدلې د مجلې په خبره جنگیالي باریکتیا هم په دې وتوانیږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تامې ماتې کړي چې ویلي طالبان خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپلې کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړمه ورځ تایید کړه چې د دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند ګمرک کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړې چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2 میلیارډ او 200 میلیون ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هنديان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا ورستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو څو وتواني د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف والو هڅو کار ورنکړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړي، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي او له طالبانو سره خبري وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې
قطر پر نړیوال ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبري وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو، ځکه چې دوی ته شاعړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅبان دی ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوجان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دي ثبات لاره هوار کړي.
طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او 13 اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ترامنست شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي.
ځینې دولتي کارکونکي او شوونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نو ورکړې پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او ښوونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزوری شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
وروره موږ ډېر اقتصادي مشکلاتو کې لکه څنګه چې موږ سره وعده سوې وه زمونږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه اخیستي، حتی بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دی موږ د ماشو غمه ونه کړي موږ به ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکوونکی ده. دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشین نه دی اخیستی.
د طالبانو په راتګ سره بیکاري زیاته شوي. دا د هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کېږي چې مامورینو او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکوونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د معاشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نشته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د معاشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې معاشونه تادیه شي. ان شاء الله غوته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکوونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلی چې تازه د دې بورډ عمومي رئیس په توګه ټاکل سوی پرون یوې غونډې ته وویل نړیوال جام لپاره چمتووالی روان دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو د دې بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلی د هغه اندېښنو په جواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل
ډاکټر صاحب حامید چې دلته خدمت کړی د دینه مخ کې اوسه کړی مرده دي کړد دانی کو چې افغانستان په دې شرایطو کې واکن هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري. وسړی په ډاکټری کې زده کړی کړی وي چې هغه د کورونا مریضي هغه تیر کړی او روزمره د هغه شی هم ډیر پرسیدلی وي. د هر ورځ په تیرې دو سره د مریضي سره هم لاس وګریوان ما خپل ہدایت به درې ورته کوي چې هر یو ته دې مرستو سره کو نو دغه ضرورت په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی د ازمش په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنۍ اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوسمهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړ شي د لاخه تمرین لپاره به متحده عرب امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزاری او میر مبارز د دې کمیټې د غړو په توګه ونومول. خو د کرکټ چارو څارونکو بادام احمد زی په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځ تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سالونو لاندې راغلې ده. په دې اداره باندې سیاسي خلکو له خوا فشار د غوی ګډون د کرکټ په زیان ده. د خپلو ګډو لپاره کې لوبغاړي وي کې اداري کارکوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګیو کې او دغه اداره د خپلو ګډو لپاره استعمال کړي. بیا به د ولس لپاره همدې مجرمانی همدې بیا مختوري وي د ولس لپاره.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي. د کرکټ د څارونکو په باور دې جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري، خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نه شي پایله به یې ښه نه وي.
په غزنی کې د خوړو نړیوال پروګرام له 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړې. د دې پروګرام مسؤلان وایي چې دغه مرستې به په ولسوالیو کې هم دوام کوي. نور په دې راپور کې
یاد پروګرام د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د 2000 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړې ده چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه مرستې د ټیټسو انجو په مرسته ویشل کیږي. د دغه انجو د صحوي دفتر مشر انجینر متی الله صدیقی وایي دغه مرستې دوی د غزنی مرکز بېوزلو کورنیو ته ورویشي، خو له دې پرته په ولسوالیو کې هم د مرستو ویش په پام کې نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي د هرې ولسوالۍ د وګړو د بېوزلۍ د اړتیا پر بنیاد د ولسوالیو ارقام په نظر کې نیول کیږي.
دا مواد چې دي 2000 فامیل د پاره په مرکز کې دي او نور ولسوالۍ موږ کور کړی دي. ټوله ولسوالۍ هغه ځان ته ارقام لري. هر ولسوالۍ چې ده په دې کې شامل چې دي تقریبا دوه ګونه وړه دي، 12 کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه ده.
انجینیر متی الله صدیقی زیاتوي د غزنی اوسیدونکو د تیرو سختیو او اوږدو جګړو لامل په فقر، غریبۍ او بیوزلۍ کې ژوند کوي، خو هڅه کوي چې زیات بیوزله کورنۍ په دغه لیست کې ونیسو او مرسته ورته ورسوو.
مخکې د موږ د سروې ټیمونه چې دي هغه نظر به د کلی په نفوس باندې، د کورو په تعداد باندې کومه سهم بندي شوې ده. مخکې نه بیا د سروې ټیمونه تللي دي ساحې ته. هغه فقیر خلک، غریب خلک، بیچاره خلک، کونډه یتیم بیچاره، نو حق اولیت د هغو خلکو ته موږ ورکړی دی.
سیجان هغه د غزنی مرکز د جګړو ځپلې ارزو سیمې اوسیدونکی دی او دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده. د وای زیات خوشاله دی چې له دې سره نیستۍ کې ورسره یو اندازه مرسته شوې ده.
ما بسیار خوش هستیم، حق به حقدار میرسه.
موږ ډیر خوشاله یو، حق حقدار ته رسیږي. واسطه واسطه بازی نشته. هر څوک چې د سروې پارچه لري هغه په نوبت کې دریږي او خپل مرسته اخلي. هیله لرو چې د تل لپاره په افغانستان کې خوشحالي راشي.
امید درم چې همیشه مته خوشحالي د وطن مو بشي.
په دغه مرسته اخیستونکو کې ډیری هغه کورنۍ دي چې له خپل مینو څخه د سختو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي تر شپږ لکه او څلور ډیر زره ډیر افغانان یوازې سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ترورزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 نه د کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل شي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم خپل ځان معرفي کا او د څه کار کوي
نمې صلاح الدین دی او د اسلامات خر کار ورکوم نړۍ لپاره خو د څه وو چې زړې ماشومه د 30 کال مخکې حتی دا چې واده مې هم نه کړی خو بس نس یو مرګ له مشوره راکله او ورجې مې بخې کړو بس په بدله کې وړي بدله کې اوسو یو کیلو یو نیمه کیلو ورجې مې بخې کړو هغه هم خرڅولې حتی دا چې په ورځو سره لګل قرمه هم مشوره وکړه ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې د چکرې کار مشوره کوو کاروبار غټېدو د سوچي وش الحمدلله اوس د دوه دکان خوانې تاسو ده مخامخ پر خپل وینې شاګردان راسته ورونه می راسته د شپه کسان اس مسعود نوم خلګم ورونه می هتا ده چې لسان سره کوي ځکه لوکلی ما مشکله ده د خطر چې بس ما ځکه ونه کړو د کور مشر وای سره افغان ما اوس ځکه نیم غړي پاتې شوی
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لمړی فیل ک د کار څومره پراخې دوه هله در سره وا
خپل هغه کاروبار ته دوام ورک بریس له کاروبار الحمدلله اوس ډیر غټ کاروبار خوان دی
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څو ورته وایي
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورکړي کوشش دی چې مخې دلار شي نه بلی چې مایوس کې مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله حقيقي د صفر نشو کې ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسي
خپل کار کې څومره خوشاله او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړي دي
الحمدلله ډیر خوشاله خپل ورم اسمه سوب دی خپل کاروبار زموږ هتا داش نور د اوسمه لکان اس نور شاګردان چې دغه هم د اساس گزاره کیږي دغه کورونه هم اوس پلو پنځه د ورځې خپل کاروبار